حالا کن.
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره په سټوډیو کې ګل ایاز موجود دی او د ټکنیک په برخه کې اسحاق اميري ملګری دی په روانه خبرونه کې به پیښور ته د امریکایي سفیر ریچارډ وولسن د تیر ورځې سفر حال سره سره د قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په اړه هم واورئ. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د دې خبرونه د باختر ستوري له باز محمد عابد واورئ. خو اول خبرونه د ګل ایاز.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وای امریکا د کارغه گوادر اقتصادي رهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سینیټر جان میکین وای چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید ټول خپل ځواکونه ونه باسي او نن په یونان کې خلک د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان لپاره ټول پوښتنه کې رایه اچوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دي او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. نوموړي ویل
I think there are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States and
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي.
China's interests in Pakistan
امریکای سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سینیټر جان میکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې وکړې او ټینګار یې وکړو ک نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالاتو کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. نوموړي ویل
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندیښمن کړم او په دې صورت کې د بخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل به لوی تیروتنه او نورین وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان لمخې د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د شمالي وزستان په دته خېلو کې د سړک غاړې دوه بمی چاودونو کې درې فوجیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال لوتوي چې د سړک غاړې بمی چاودونو پیښه د شمالي وزستان د دته خېلو په رګزی کلی کې رامسته شوې ده. د دوی په خبره دا چاودنې په داسې حال کې شوي چې له دغه ځای څخه د فوجیانو کانوای تېرېده. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي ګورستان له ایده قبیلې څخه بې کورکړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د استنېدو په حال کې دي له حکومته د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي ګورستان د جرګې یو مشر پیر عقل شاه نن مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت ایده قبیلې سره کومې وعدې کړې وي باید هغه سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه
حکومت چرواکی مونږ ته دا ویلي وي چې هلته مونږه پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلۍ اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي. خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلۍ انتظام شته او نه د صحت لپاره هلته انتظامات شته.
بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو مشال راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو او بجلی نظام یې بحال کړی دی او کډوالو ته به د ژوند نور ضرورتونه هم ورکول کیږي. د هلمند چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د ملي اردو له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد وسلوال تېره ورځ ناوخته په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړې ماين زای پر زای کاو چې پرې وچاودو دو. بل لورته په پکتیا کې د امنیتی چارواکي وای چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال نورلس وسلوال طالبان وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. وسلوال طالبانو تر دې دمه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوځي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي وین عطاالله خوږیاڼي پرون مشال اړیتو ویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې څلوېښت وسلوال مخالفان او سباندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. خوږیاڼي ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له زیارت ورځې راهیسې نامنی په داسې حال کې زیاتې شوې چې د کورونو چارو وزیر او نور امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړو. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. نن په یونان کې شاوخوا لس میلیونه خلک په ټول پوښتنه کې رایه چوي چې آیا د اروپایي ټولنې د مشرانو د کفایت شاري پلان ومني او که رد یې کړي. داسې ښایي چې په دې په ټول پوښتنه کې خلک تقسیم دي. دا ټول پوښتنه د وزیر اعظم الکس سپراس په وینا کېږي چې په خلکو یې ټینګار کړی و چې د ویرې پر ضد ووټ ورکړي او ټول پوښتنه کې دي د هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. پرون د ایران او نړۍ طاقتونو ترمنځ د اوږدو خبرو اترو وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. خو د ایران په خوانی جمهوري هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونو د لرې کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسیدلي دي. خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لرې کولو په اړه دی پرې نه دي صلاح شوي. او وروستۍ خبر دی د تونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تونس کې پر یوې ساحلي هوټل د وروستۍ برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تونس ولسمشر وویل چې په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د سیمې نه به د نوی میلسیدي غونډې سترګې نه اړوي. په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو سلاسته راوړنې کړي. کارپو رحیم الله یوسفزی دا ګټي په ګوته کوي.
پېښور سره چې کوم پوځ علاقې وي هلته کې اوس د دوی غضور کم شوی دی.
د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شول. هلته به اوس ژوند څنګه کوي؟
کوم کډوال هلته لاړل نو هغې نه داسې کرایات راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته.
ادبی خبرونه د باختر ستوري به له باز محمد عابد اورو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهو بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ د موږ خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او د دې تر څنګ زمونږ تاسو که غواړئ چې موږ د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شو موږ سره په فیسبوک او ټویټر هم ملګري شئ. پته ده مشال ریډیو. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. تېره ورځ په پېښور کې له خبریالانو سره په یوې ځانګړې ناسته کې امریکایي سفیر ریچرډ وولسن وویل چې په نویمه لسیزه کې د شوروي اتحاد د ماتې وروستو د حالاتو په رنګ به د دې منطقې سره تعلق نه پرې کوي او په موجوده وخت کې د امریکا پالیسي دا ده چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې مرستې جاري ساتي. نور حال غلام غوسراکی.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ وولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د وروستي حالاتو په رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقه کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو کله چې امریکا کې د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو موږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څرنګ و او اوس څرنګ دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سهولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز، خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 50,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره کوټري ګامونه پورته کړی شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووژل شو. زما په اند اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. موږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید پشا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یوځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو موږ داسې فکر نه کوو. موږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یوځای کېدل په نظر راځي. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن تیره ورځ د پېښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایي کونسلیټ پېښور کې د روژه ماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پېښور امریکایي کونسلیټ کې د 3 جولای د امریکې قومي ورځ هم په پېښور کې ولمنځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، دا خو په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ وولسن و چې ویلې د نویمې لسیزې تګلاره به نه تکراروي. بلخوا افغانستان ته ورځو، او په کابل کې د عمده امریکا سینیټر جان مکین ویلي چې د افغانستان نه به د پوځونو په مکمله توګه ویستل د امریکا او د سیمې لپاره په امنیتي توګه ښه خبره نه. امریکایي سینیټر جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې وایي په اوسني وضعیت کې د افغانستان یوازې پرېښودل لوی ستونزې تیږولی شي. هغه دا څرګندونې تېره ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. نور تفصیل له کابله یوسف خان زدران راکړي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط، او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بېلابېلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې، او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول، او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې یې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي، تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي همدا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر په لومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویلي وو چې مونږ به بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
باز محمد عابد لاله تیاره کړې ده د دې اونۍ د باختر ستوري خپرونه او د دې خپرونې په وروستۍ نیمه کې به یې واورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه پاکستان غواړي په روانو ضربیاذب عملیاتو کې ډیورنډ کرښې سره نږدې قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف نوې کاروایانې وکړي. افغان چارواکي وایي چې که پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنه کړي نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی به ډېر مشکله وي چې له وجې به یې په سیمه کې د امن د راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په دې اړه باندې نور تفصیل بشیر ګواخ راغونډ کړی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځیږي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري تیر ورځ د مشال رډیو افغان څنګ ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوی پړاو ترسره کوي نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه وویل چې د پاکستان ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ د روسیو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما از خطی تر
کومج د ډیورن کرشې دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې کومج عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي نو دی خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپل وعده پوره کړي.
امید ده چې پاکستان هم عمل کوي.
په دې وروستیو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختي نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د روانې ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکې پخوانی سفیر ریان کراکر تېره ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلارې ستایلې او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو
کړي. اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسېدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودرېدلی شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلي سیمو کې موجودو نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې له کله راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې عملیات شروع کړي وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته یې ترهګرو حملو ته زور ورکړی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګري د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلی.
اور دا به تر سو پورې ما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې دغه نه شوی یو مفاهمت نه شوی نو دا نه ختمیږي. اوس افغانستان کې چې دا کسانو تښتېدل د پاکستان نه فرض کړه او دوی کافی قوت لري خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت دی د پاکستاني طالبان چې کومه خوا تللي دي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې اورئ. او اوس تاسو پام راګرځو د خیبر قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نامه د عملیاتو ته د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګه وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې او تیرا میدان سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي او زیاتوي چې په دې وروستو کې یې د تیرا په کوکې خیلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نوم عملیات پیل کړي او بریاوې یې پکې ترلاسه کړي. نور حال د سیمې نه فرهاد شینواری راکړي.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی څانګې ISPR یو چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او وسلوال تیرا کوکې خیلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې وروستو کې د تیرا په کوکې خیلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته یې د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نخه کړې دي او درنا مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
دا وسلوالې ډلې مخکې ډېرې مضبوطې وې اوس خو هغه حالت نه دی. اوس خو تاسو وګورئ ډېر مدوش چې پېښور کې هم داسې برید نه دی شوی او دا د پېښور سره چې کوم خوش علاقې وې هلته کې اوس د دوی هغه زور ډېر کم شوی دی. نو زه خو فکر کوم چې دا هم یو کامیابي ده د پاکستان حکومت او د فوج لپاره او دغه چې کوم مخالفین دي که هغه لشکر اسلام دی که هغه طالبان دی نو هغوی کمزوري شوي دي. یو د هغې دا ثبوت دی چې څه خلکو افغانستان ته تک کړی دی.
په تیرا کوکې خیلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمروت کې دېره شول. د تیرا کوکې خیلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیرا کوکې خیلو کې د امنیت وضع ښه نه ده او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي.
بېګا خبره بېګا د افغان نه د مونږ د مالونو ولتلي اوس اوس بیا هغه واپس راغل بېګا د کشپام ویلي چې حالات ډېر خراب وو بس چې راووتې هغوی نه جګړې دي لکه هغه باونډري لاین چې کوم دی مونږ افغانستان سره نو هغه د په غټو ګونو سره د میدان نه یا د ټکوري نه دغو لوګونه ویشتل کېږي هغه علاقه. فلحال هلته زمونږ خلک نشته کوم چې وو داسې مالونو والا لږ کم کسانو نو هغه ویره افغانستان طرف ته وختي مونږ خو دا غواړو چې له کوم کلیر شي واپس هم د حکومت ولېږي او مونږ خپل وطن کې خپل هغه کې خپل استوګنه شروع کړو.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاده توګه تصدیق نه کیږي.
هلته خبریال چې دی نو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی. هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته. مونږ خو دغه کوم دعوی کېږي فوج دعوی کې یا مخالف فریق دعوی کې هغه زمونږ ته رارسېږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو.
یا د دې ویش په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو للارې وخت نا وخت د خپل موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خیبر قبایلی سیمې د پوځي عملیاتو نه پس ورجو شمالي وزیرستان ته په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو واپس خپلو کورونو ته د تللو مرحله واره واپسي روانه ده. لیدک قبیلې سره تعلق لرونکي کډوال چې سیمې ته تللي دي وایي چې بنیادي سهولتونه ورته سم برابر نه دي. د سیمې مشران وایي کومې وعدې چې حکومت کړې وې چې سیمې ته په واپس تګ ورته هر قسمه سهولتونه برابروي باید چې پوره یې کړي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د نظم اداره وایي چې د سیمې اوسیدونکو لپاره انتظامات شوي دي او دوی هر ممکن کوشش کوي چې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. ملیحا امیرزاده په تفصیل لري.
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله واره واپسي روانه ده چې دا وخت د ایدک قبیلې کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. که یوې خواته دغه کډوال له حکومته زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي. په بنو کې میشت ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري.
موجودہ وقت ضرورت نہ پورا کبھی سب خالی خوراکی مواد وړي دي ته لارا ورنشي نو بیا دې لدا تکلیف هم جوړي دي چې خوراکي مواد به انته کمیږي.
د شمالي وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاوای چې حکومت چې ځایي اوسېدونکو ته د سهولتونو ورکولو کومې وعدې کړې وي باید چې پوره یې کړي.
حکومت چرواکی مونږ ته تحویلی وی چلتا مونږه پیرا پیرا انتظامات کړی دی بجلی اوبه او د صحت کومه مساله دی او نور څه مسائل دي خو چونکه چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت لپاره هلته د انتظامات شته. دې باندې جرګې اوس بیا هم روانې دي زمونږ د حکومت چرواکي سره. دې باندې خو ډېر زیات خفګان نه ولې چې دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دلته هم ورسېدو
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حدا د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي.
دلته چې کوم پری آپریشن فیسیلیټیز دي هغه ریهبیلیټیز شوي دي هغې ته د بجلی د اوبو او ورسره چې کوم بیسیک نور ضروریات دي هغه د پاک آرمی پولیټیکل انتظامیه ورسره لائن ډپارټمنټ حکومت پاکستان هغه ریینسټیټ کړي دي دوباره چونکې دا خلک خو مونږ ریټرن کوو او ورسره ورسره چې کله مونږ ته ریټرن پوینټ ته راځي نو د هغې نه مونږ دا معلومات هم کوو نو د بجلی او د صحت او د ډرینکینګ واټر او نور چې کوم بیسک فیسیلیټ هغه ډیفینیټلی دي د ریهبیلیټیز شوي دي نور مطلب ایجوکیشنل فیسیلیټیز په کار ډیفینیټلی دي تبه هغه هم پرووایډ کېږي. د دې د ریپرزنټیشن نه تقریبا درې ورځې مخکې دي چې کوم بجلی وه هغه به حل شوې ده.
په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاري شمیر تر مخه له امله تر لس لکه زیات ځایي اوسیدونکي بې کوره شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس تاسو پام د ښځو په اړه یوې ستونزې ته راګرځو. په ښځو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یوې کارکوونکې اداره وایي په پاکستان کې هر ورځ د څلورو ښځو سره جنسي زیاتی کیږي. بلخوا په دغه هیواد کې هر ورځ ګڼ ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ کیږي او باید په دې اړه په ټولنه کې د پوهې پیدا کولو لپاره زیات کار وشي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخند اسد نورو.
په ښځو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یو کارکوونکې اداره وار وایي په پاکستان کې هره ورځ د څلورو ښځو سره جنسي زیاتی کیږي او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو اف آی آر درج کیږي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف آواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روختونونو کې تیر کال 303 د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي. ولیبیا یوازې د یو سل شپږو داسې پیښو اف آی آر درج شوی دی. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په دریو روختونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوي دي. ولیبیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی. دغه ادارې د کراچۍ د 112 پولیس سټېشنونه معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 380 کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د 109 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکوونکی رخصانه صدیقی وایي ډېرې ښځې چې د جنسي تشدد ښکار شوي له عدالتونو تللو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هواره کړي. وار اداره وایي دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تیر کال په یوه ورځ کې له 4 ښځو سره جنسي زیاتی شوی دی. په 2014 کال کې 1520 د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2013 کال کې دغه شمېره 2020 وه. بلخوا تیر کال 3508 ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2013 کال کې دغه شمېره 3002 وه. په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
اوزنګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجه کېدونکې ده. د یو نیمه بجې د خبرونو درنډیر لپاره مای خپل همکار ګولای استور کوم.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې په نورې زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. د شمالي وزیرستان په داخلو کې د سړک غاړې دوه بمي چاودنو کې درې فوجیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال لوټې ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان د داخلو په رګزی کلي کې رامنځته شوې ده. د هلمند چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې وو وسله وال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي. د ملي اردو د امنباتي دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد وسله والو تېره ورځ ناوخته په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړې مین ځای پر ځای کو چې پرې وچاودېدو. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پر ضد فوجي عملیات پیل شوي دي. د ولایت د والي ویان عطا الله خوږیاني پرون مشاره کوي چې د دغه عملیاتو له پیله تر اوسه شاوخوا څلوېښت وسله وال مخالفین وژل شوي او په دې کې 40 افغان محلي پولیسو وژل شوي دي. نن په یونان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک په ټول پوښتنه کې رای اچوي چې آیا د اروپایي ټولنې د مشرانو د کفایت شارې پلان ومني او که رد یې کړي. پرون د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې په خبرو کې پرمختګ شوی خو د ایران د پخوانی جوهري حل ځلو په معامله کې تقسیم ښکاري او د تونس حکومت په هغه هېواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی.
اوریدونکو د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز مو د ګل ایاز نو اوریدو. اوس د سراج ظهیر نه اورو چې د پاکستان د ځایي رسنو په ځینو اداریو کې سره غلي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی ترهګري په مکمل توګه ختم کړی شي او امن پزای شي، ځکه چې لسه مودې راهیسې روان دي ترهګري د پاکستان معیشت ته ډېر زیان رسولی دی. ادارې مخکې لیکي چې د تیر وخت د غلطیانو له وجې په ملک کې ترهګرو خپل پنجې مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلي سیمو کې یې په مکمل توګه کنټرول هم ترلاسه کړی وو. ادارې وایي که څه هم د پاکستان پوځ لومړی په سواد بیا باجوړ خیبری جنسی او اوس په شمالی وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سنا سر ډول موجود دی او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی ده. ادریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادریا کې وایي چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپلې ذمهواري نه نشي خلاصولی چې قبایلي سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابۍ سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړ کې به عملي ګامونه اخیستل پکار وي. که وکتی چې نو قبایلي سیمو کې اسکولونه یا خو په کاغذونو کې دي او کوم چې په ځمکه موجود دي هغه هم د لویو خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي، او د دې سره سره چې کومو اسکولونو کې د لیک لوست کار کیږي هلته زده کوونکي یا استادان ناراضي. ادریا مخکې لیکي که موږ دې نږدې کلونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلي ولس د خپلو کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د دې حالاتو د لاسه قبایلي سیمو کې نه یوازې تعلیمي حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. ادریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمي اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسري سروې وکړي او هغې کې چې کومې مسلې راښکاره شي د هغې د ختمولو دپاره یو مرحله وار پالیسي جوړه کړي. د جینکو تعلیم دپاره د کلي په کلي پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانه او سازانې دې بھرتی کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان څو ځله بیانونه بدل کړي چې خلک ورته اوس یو ټرن خان یا دریز بدلون کې وایي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې ولس د تحریک انصاف ګوند نه مایوسه شوی دی. پرخوا ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د جنګ سالارانو په واکمنۍ لیکنه خپره کړې ده. د دغو دواړو مقالو نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزي غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولې دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلې تور و چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټي لګول شوی و. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټي نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده، خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورځپاڼه لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټي په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی و او ورته ویلي و چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی و چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پرله پسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې همدغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورځپاڼه لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغو پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د جنګ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړي دي چې په مبینه توګه د پخواني جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنګ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوي دي چې ولې حکومت پلوه جنګ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورځپاڼه لیکي چې د جنګ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی و. که څه هم د دې پروګرام لاندې یو شمیر لاسته راوړنې شوي دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنګ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپه کوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروستو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی و.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د تیونس ولسمشر په هغه هیواد کې استراری حالت اعلان کړی دی. د یو ټلویزیونی وینا کې ویل دغه حالت به په هغه هیواد کې درې ورځې نافذ وي. تیونس یوه اونۍ وروسته له هغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یو تفریح ځای په یوه حمله کې 38 تنه ووژل شول. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې استراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 26 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دښمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برېټانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات سوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په 2 کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویي صنعت ته ضربه ورکړي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورځو افغانستان ته. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي سو د دوی د رخصتو مخکې ورته د تایید یا رد رای ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رای واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. صالح محمد صالح پی دا رپورٹ لري.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. ښاغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 3 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه وه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
دوی زیات خفه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای، خو برحال بیا دا د وکیل صاحبانو صلاحیت او فعلاً رئیس جمهور صاحب اجرایه نه د مفاحش دغه داسې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتیانو څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسي جرګې د دوبي رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی. لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. په اصل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. د مشال ریډیو دا خپرونې هره ورځ ستاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ په نیغه اورئ. د دې تر څنګ زموږ دا خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اورېدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې زموږ سره ملګري شئ او د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شئ، نو تاسو موږ سره په فیسبوک او ټویټر هم ملګري کېدی شئ. اوس وخت راغلی د اونیزې خپرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خپرونه کې د میر مهدي شاه چاپکار او فعالیت راپور، د سوابه په نننۍ او پرونۍ فرهنګي وضعیت، د فیصل فاران د مرکې لومړۍ برخه او د امن په حواله د یو نظم یو برخه ځای شوې ده. د دې خپرونې کوربه لیکوال او ادب سره مینه لرونکی باز محمد عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربا يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخاد میر مهدي شاه بچا په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ثوابې د ادبی روجان په ننو پرون په یو مرکه کې واوري، او په اخیره کې به د طاهر دانش په غږ کې د هغه د نظم یو برخه هم وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو د شلمې پیړۍ وتلې لیکوال، صحافي او سیاستوال میر مهدي شاه بچا چې د خدای خدمتګار په غورځنګ کې په لونډه لرله، د پښتون ولس د بیدارۍ او پښتو ادب د پرمختیا لپاره نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې ملتپالو، سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه له مړینې وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه ریپورت مو پرې تیار کړی دی. میر مهدي شاه بچا د شلمې پیړۍ په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې د بچاجي له مرګ وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داور خان داود وایي چې میر مهدي شاه بچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نشو زغملی او څو ځلې بندي شوی هم دی.
میر مهدي شاه بچا چې کوم دی کنه، هغه ډېر زیات کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه د هغه یادونه په صحیح طریقہ باندې نکو. هغه د رهبر مجلې چې کوم دی ایډیټر پاتې شوی دی چې دغه وخت کې مجله ویستل چې کوم دی دا ډیر ګران کار و. هم دغه ورځو شپو کې لارې ساله به وته د یو صحافي نه علاوه د افسانه نگارو ډیرې مجموعې د افسانو چاپ شوي دي. هغه چې کوم دی زموږ د ازادۍ دا تحریک دی، په دغه تحریک په هلو ځلو باندې په هغې کې رڼا اچولې ده. د هغې په نتیجه کې دی جیلونو ته تللي دي، خو بیا یې هم خپل کار چې کوم دی هغه نه دی پریښی. خپل جدوجهدي د خپل ملک د ازادۍ دپاره او د خپلواکۍ دپاره همدغسې جاري ساتلی دی. دی یو ترقی پسند شاعر ادیب و، نو هغه خپل د ترقی پسندی کوم جذبات او احساسات چې د دو هغه په دغه افسانو کې شاعر و. د دې نه علاوه ولسي ادبي جرګې سره تعلق و.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې میر مهدي شاه بچا سیاست، صحافت او ادب د پښتنو د بیدارۍ او د پښتو ادب د پیاوړتیا په خاطر کړی و.
میر مهدي شاه بچا د پښتو ژبې او ادب دپاره ډېر کار کړی، خصوصا د کیسې په میدان کې چې هغه کمې کیسې لیکلي دي. هغه لکه د هغه ژوند ته مونږ ګورو، د هغه فن ته مونږ ګورو، نو هغه هم دغه درې ګوټیز دی، درې ګوټونو نه تاویږي. لکه هغه ادب کړی دی، ادب یې تخلیق کړی دی، صحافت یې کړی دی او سیاست یې کړی دی. خو دا سیاست دا اقتدار د پاره نو، دا سیاست د خپل ژبې د حق غوښتنې لپاره و. دیکھ کے آ جلونو تم تلی دی سخو شاعری کولا دے شاعر مو خود پاخر کے زان بیا مکمل تو گا کسی تو کپڑا لو نارا کسو کی دج کم دخپل معاشرے پا ڈیر خطو گا بانے ترجمانی کھڑی دا کاسی کھڑی دا پائے کہ آگا وقت کی یا اوسم زمون دا حال دے طبقاتی جن سے دل تک دے آگے بانے دا تنقید کرے دے ٹپنے کڑی دی
کرکتون کے او افسانہ لکھن کے نور الامین یوسفزیا وائی چی کسوک دا پختنو ملی تاریخ لکھی نو دا مہدی شاہ بادشاہ افسانو نپ کی پریمانہ استفادہ کیے دلے شی
مہدی شاہ بادشاہ زمون دی افسانے ڈیر لوی نم لے سنگ چاگا خپل وائی چی دی پختنو پلارو کسو کے پسونو نپ زرگونو افسانے نالی کلی پرتی دی او پختون افسانہ نگار تلا پا مدو مدو بل پلا دا کتو ضرورت نشتے چی کسوک دی پختون کام ملی تاریخ لکل غواری نو کیاو پلا با ٹپاو چار بیتا مخی تک دی نو بل بل با دا میر مہدی شاہ بادشاہ غندے مبارزینو افسانے مخی تک دی زکا چا زمونگ دا کامی تاریخ اکسون دی آغا افسانے بیا دادا چی پا جدید افسانہ کی آغا تر سامیری دا زامنو میٹنگ غندے تر نیم علامتی افسانے را رسید لے دے پا روایت کی دا روایت غیق کی آغاز کرے دے او دا حقیقت نگارے مثالوں نے قائم کری دی او دی پختنو دا جوان جواک دے کچکم ماشی لرے برے دے زمونگ دا گا ٹول دا گا پا افسانوں کے منگتا پا تخلیقی انداز کی ملاوی گی او دا بیالا خبر دے چھ کلندر سے بوئی چھ حقیقت نگاری دا باچا جی دا افسانوں آغا یو آلخ تے چھ زمونگ زنی محققی نے آغا باندے اوائی او آغا زیودری گی
میر مہدی شاہ باچا دا شلم پیڑے پا نیمائی کی دا آغا وقت دا مشہور رسالو لکا پختون رہبر لار غنچا او زنو نورو کی لکنی او دند تر سرکڑی بی ورسرائی دا افسانو او شاعری مجموعی هم خپری کڑی بی ندوی دا افسانو شپگ مجموعی نشان دا بودای تال پت لالگلونا تور داغونا او دا قیمت نخپ نومونو چاپ شوی چی افغان لیکوال او افسانه نگار زریدن زور تدوین کړي او د خپل مفصلی سریزی سره یې په یو کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډې کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خورې کړي دي او یو شعري مجموعه یې د روڼ سهار په نامه په کال 1915 کې چاپ شوې ده. مهدی شاه باچا د پېښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومتره کې داودزو سیمه کې په کال 1918 د جنوري په 6مه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1989 میلادي کال وفات شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خیبر پختونخوا سوابی زله د ادب په حواله یو یاد سیمه ده او وخت په وخت په خپل غیږه کې نوموتی لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللي دي. د دغې سیمې د ادبي رجحان په نن او پرون مو له ښاغلي فیصل پاران سره مرکه کړي چې د ړومبۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
پاران صاحب، سوابۍ خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پېژندله، فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی؟ ادبي غونډې په کې شته؟ هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي؟ په ډاډه راته ووایه.
عابد صاحب، داسې ده چې د پخوا داسې د سوابۍ سیمه د پښتو ادب او د علم په حوالې سره یوه زرخیزه سیمه ده، ځکه که تاسو وګورئ نو زمونږ د پښتو اکیډمۍ پېښور بنیاد هم یو سوابۍ وال مولانا عبدالقادر کیخود دی، دغسې د اسلامي کالج بنیاد چې کوم دی نو هغه هم یو سوابۍ وال صاحبزاد عبدالقیوم کیخود دی. د دې نه اندازه کېدی شي چې لکه پخوا راسې سوابۍ په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا مونږ که وګورو نو پښتو ناول چې کوم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالې سره صاحبزاده ادریس دی چې هغه پښتو له یو لویه پنګه د شاعرۍ ورکړې ده. او د دې نه علاوه مونږ وګورو په ولسي ادب کې علي حیدر جوشي دی چې بابای کیسه ورته ویلې سي، یوسف خان شیربانو کیسه هغه لیکلې ده، دغسې بابای چاربیتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی د هغه تعلق هم د سوابۍ جلبۍ کلی سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ د هغه تعلق هم سوابۍ سره و، چې مشهور شعر عباس که د غماس په منګول ناست هېڅ پروا نشته، ما د د زړه په غوښو باد توران ورته ساتلي دي. دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زمونږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی، چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیولی نه شم، په مین به مې جونګړې له پخپله راځي. دغه شخصیات مونږ په ماضی کې وینو، او چې لږ نور مونږ شاته لاړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض ګدون غوندې شاعر وینو چې د هغه په حق لویلی شي چې پښتو کلاسیک کې د رومانیت رنگ صحیح مانو کې د هغه نه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د ثوابی پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روښانه کړ، پرم صاحب کو دغه دور خبره وکړو.
دا سیدا په اوسنی دور کې چې موږ ګورو نو یو شمیر نامی موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حواله سره زموږ نور لمینی سبزه صاحب دی چې لینک روډ دا سونو بچای ډډې ونی درې مجموعه د افسانو غور کړي، بیا د فن او شخصیت په حواله سره دغه کتاب سپیشلی کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حواله سره دغه دوه کتابونه چاپ دي. نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغه سي موږ سره بل چې کوم نمائنده افسانه نگار دی په جدید افسانه کې ډېر ښه نوم دی، دغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې دغه یو داسې ناویاته افسانوي ټولګه ده چې هغه کې د سوابۍ د رزړو د مندړو د ژوند جواک پورا پورا تصویر کشي په هغه کې داسې موندلې کېږي، لکه څنګه چې مونږ دغه مثال د احمد ندیم قاسمی سره ورکولی شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د زموږ د سوابۍ یادینه دی، دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپتا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې که موږ وګورو نننوي دور نو په هغې کې جاني سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ، عزیز مانیروال، خو د ټولو نه تاسو له ښه معلوم دی چې ولسي شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایي مشهور او مقبول دی. منفات مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لویه د شاعرانو یو لویه سلسله ده. په افسانو په حوالې سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم، هغه ډاکټر سردار جمال دی چې د هغه دوه افسانوي مجموعې چاپ دي او ښې افسانې لیکلي. جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
دا خو په انفرادي توګه ته ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرګې دي چې په هغه کې تولندۍ ادبي جرګه ده، اباسین ولسي ادبي جرګه ده، کام قلم ادبي جرګه ده، په هیواد پختو ثقافتي په هیواد پختو ثقافتي ادبي تړون دي، رنگ رڼا ادبي جرګه ده، داسې نور جرګې شته، کلیوال ادبي ټولنه ده. نو داسې جرګې دي چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوي دي، او اوس هم د دې جرګو د ځنو په میاشت کې اجلاس غونډه کیږي، او د ځنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي، ای کې چې کوم دی تنقیدي نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترې نه هېر شو، چې محشر د پېښور یې ولیدلو، چې واړه واړه ګلونه پاڼې پاڼې هم ګلشن پر هر یې ولیدلو، چرته مینګ سر د سر په شکولو، چې په بیرته نه راتلونکي بچي غواړي، چرته خویندې چې په بل څه نه پوهېږي، بس خو ورونو پسې ژاړي ژاړي ژاړي. لاران دومره وار خطا دي چې څه وکړي، وینه وینه شهیدان بچی را غونډ کړي، که به حاله او بدحاله او بے هوشه خور ټبر او بے زبان بچی را غونډ کړي. یو ہے بد غوندې تاری دے اعصابو، پسته کې ډوب د سیمې هر بشر دے، زړونه ژاړي زمکه اور دا قیامت دے، جوړ په زمکه د محشر نه لوی محشر دے. چې په خیال کې د محشر میدان نه راغلم، د نمرود نه لوی نمرود مې ولیدلو، خو افسوس چې ابراهیم ورله څوک نه و، د ادم اولاد په برغو ژړېدلو، د فرعون استازان په نظر راغلل، خو شاګرد هم د موسی ورله څوک نه و، ابو جهل ادمزاد قتل کول خو پیروکار د مصطفی ورله څوک نه و، چنګیز خان هلاکو خان مې ولیدل، خو خپل وطن مې د بغداد غوندې مخصوص کړو، خپل ملا مې زر خرید د واکدارانو، خپل واکدار مې د شداد غوندې مخصوص کړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو ملوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی. Come on.